تبقى تشمش بينا. قبل کې د ماپښین دوه بجې سوې السلام علیکم د ازادي رادیو په یو ساعت پښتو خبرونه کې زه فریبا ظاهر ستاسو قربانه يم. د خبرونه د سر موضوع د هلمند د مساقله ولسوالۍ د سقوط خبره ده چې د دغه ولایت ولایتي شورا او هم په ولسی جرګې کې د هلمند استازو منلی چې ولسوالۍ د مساقله ولسوالۍ طالبانو نیولې ده، خو دفاع وزارت دا خبره ردوي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه هم جزئیات تر سره شریکو. د نورو راپورونو تر معرفي د مخه به خبرونه ورو. په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې د عراق صدر اعظم حیدر عبادی وایي د دې هیواد د شمالي ښار بیجی د نیولو لپاره جګړه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش د ماتولو لپاره ډیر اهمیت لري. او هم هنګري حکومت د خپلو جنوبي پولو د امنیت پر ټینګولو غور کوي، څو د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. دا به وروسته راسي. لومړی ناجیه ساپۍ د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کوي.
دا هم د مهمه خبرونو سره ټکی. د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړیو هم د موساکله ولسوالۍ سقوط تایید کړ. ایکو یا د جنوبي اسیا د اقتصادي همکاري او سازمان د ترانزیت او ګمرکونو د کاري کمیټې څلورمه غونډه په کابل کې پای ته ورسېده. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هرات ولایت کې د انسان تښتونکو یوه 15 کسیزه ډله نیولې ده. د خبرونو تفصیل. د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړیو هم د موساکله ولسوالۍ سقوط تایید کړ. د هلمند ولایتي شورا یو غړي بشیر احمد شاکر ازادي رادیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ نن له غرمې مخکې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاسته ولوېده. له دې وړاندې د موساکله ولسوال ازادي رادیو ته ویلي وو چې وسلوالو کسانو د امنیه قمندانۍ او ولسوالۍ ودانۍ نیولې دي، خو د دفاع وزارت د ویان مرسیال جنرال دولت وزیري بیا د موساکله ولسوالۍ سقوط ردوي.
د دفاع وزارت لومړی مرستیال ډګر جنرال عبدالخالق خان هم په هلمند کې د جستامونه ټول شوي دي، عملیات روان دي. دا نه تاییدوي چې ولسوالۍ سقوط کړی دی.
له بلې خوا طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایکو یا د جنوبی اسیا د اقتصادي همکاري او سازمان د ترانزیت او ګمرکونو د کاري کمیټې څلورمه غونډه په کابل کې پای ته ورسېده. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواری نن خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې د ایکو سازمان د غړیو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د لارو چارو په اسانتیاو خبرې او بحثونه وشول.
دغه جلسه د ایکو د سازمان د طرف نه او د آی آر یو او د وزارت تجارت او د وزارت ترانسپورت په همکارۍ باندې دایره شوې ده، چې په دې کې زیاتره د ګمرکي، ترانزیتي او تجارتي همکارۍ په مورد باندې بحث کیږي.
ایکو یا د جنوبی اسیا د اقتصادي همکاري او سازمان لس غړي هیوادونه لري چې هدف یې په سیمه کې د اقتصادي همکاري او پیاوړتیا او همغږي کول دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هرات ولایت کې د انسان تښتونکو یوه 15 کسیزه ډله نیول شوې ده. د دې ریاست خبر پاڼه وایي چې دغه کسان غوښتل چې په هرات کې یو ډاکټر اختطاف کړي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبرداري ورکوي کچېرې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو بودیجه ورنکړل شي، ممکن انتخابات د یو بل کال لپاره هم وځنډیږي. د دې کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی نن خبرالانو ته وویل چې ناامنی او د بودیجې نشتون د دوی په مخ کې له لویو خنډونو شمیرل کیږي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشتي جلال زری اوري.
د امریکا د سمندري ځواکونو یو شمېر اسکر چې ټانکونه سپکې وسلې او زغروال موټر هم ورسره دی بلغاریا ته ورسېدل. دا اسکر په ختیځ اروپا کې د پوځي تمرینونو د ځانګړي پروګرام لپاره بلغاریا ته تللي دي. د امریکا د سمندري ځواک مسؤلینو پرون وویل د دوی لږ تر لږه 160 اسکر چې ټانکونه، زغروال موټر او ځینې نور تخنیکي جنگي وسایل ورسره دي د بلغاریا په ختیځ کې ستر پوځي روزنیز مرکز نوو سیالو ته تللي دي. دا اسکر به له دریو تر شپږو میاشتو په سیمه کې پاتې سي. د سمندري ځواکونو قمانداني وویل چې د روسیې حرکتونو ته په پام هیله لري چې دغه پوځي تمرینونه به په ختیځ اروپا کې د امنیت په اړه د امریکا او ناټو ډاډ زیات کړي. د د هنګری حکومت د خپلو جنوبي پولو د امنیت پر ټینګولو غور کوي څو د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو مخنیوی وکړي. د هنګری د حکومت ویاند نن وویل چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي په چارو کې د پوځ مداخله باید د دې هیواد پارلمان تصویب کړي. ټاکل شوی چې د هنګری پارلمان راتلونکې اونۍ د غیر قانوني کډوالو د ورتګ پر څرنګوالي د بحث لپاره غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي اروپایي اتحادیه ته د بالکان هیوادونو له لارې د غیر قانوني کډوالو شمیر د زیاتېدو په حال کې د یو شای په ورځ کې 3000 تنو ته لوړ شي. دغه غیر قانوني کډوال د بالکان د هیوادونو له لارې د لویدیځې اروپا هیوادونو ته د تلو هڅې کوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري اټکل کړی چې لږ تر لږه هره ورځ شایي 3000 کسان له مقدونیې څخه هنګري ته چې د اروپایي اتحادیې لومړی غړی هیواد دی ورسیږي. دا کسان تر ډیره حده د منځني ختیځ له ناکراریو تښتیدلی دي. یو شمیر اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو پخوانیو وزیرانو پر روسیه او ناټو غږ وکړ چې په سیمه کې د غیر مترقبه پوځي نشتو د امکان د مخنیوي لپاره یو لړ اصول او قوانین جوړ کړي. د اروپا د رهبری شبکې ویلي چې هوایي ترانسپورت او د سمندري فعالیتونو او تګ راتګ د خوندیتوب لپاره د ارتباط او د خبرو د شبکې رامنځته کول یو ډیر مهم کار دی. په دې ګروپ کې د روسیه، برېټانیا، جرمني، فرانسې، هسپانیا او ترکیه د بهرنیو چارو وزیران شامل دي. په اوکراین کې د روان بحران له امله روسیه او ناټو ستر پوځي روزنیز پروګرامونه پیل کړي دي. د دې شبکې خبر پاڼه چې پرون خپره شوې وایي وضعیت ډیر خام دی. د خطرناکو او غیر مترقبه پیښو امکان ډیر دی چې په مستقیم ډول د پوځي نشتی سبب ګرځېدلی سي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد پرون په لبنان کې د حزب الله د تلویزیون المنار سره په مرکه کې وویل چې په سوریه کې روان بحران د حل لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
تحالف او عمل او اجراء او حوار
دا وای هر اتحاد، حرکت، پروسه یا هر ډول خبرې چې په سوریه کې د ویني بهیدو د مخنیوي لپاره مرسته کولای سي باید زموږ لپاره اولویت ولري او موږ باید به درېغه هڅې وکړو. زموږ لپاره د څرګندو نتایجو ترلاسه کول ډیر اهمیت لري. بشار الاسد د خبري په سوریه کې د بحران د حل لپاره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د طرحې په اړه وکړي چې د اګست په 3مه یې په دوحه کې مطرح کړه. او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د دې هیواد د شمالي ښار بیجی د نیولو لپاره جګړه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش د ماتولو په خاطر ډیر اهمیت لري. د عراق د تیلو تر ټولو ستره تصفیهخانه په بیجی ښار کې ده. العبادی ورمورت د دې هیواد په صلاح الدین ولایت کې د پوځي قمندانانو لیدو ته تللی وو او خپلو پوځیانو ته یې وویل چې د دې جګړې ګټل په عراق کې د داعش د حضور د پای ته رسولو لپاره یو مهم پرمختګ کیدلی سي. بیجی شهر د عراق د پلازمینې بغداد په 140 کیلومتره کې پروت دی چې په 2014 میلادي کال کې د شونی او له هغه راهیسې د جګړې ډګر دی. رپورټونه وایي په بیجی کې د جګړو د شدت له امله خلک نه دي پاتې او د تیلو تصفیهخانه هم له ډېرې مودې راهیسې غیر فعاله ده.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. لکه چې وړاندې مې ویل د هلمند د مساقله ولسوالۍ د سقوط خبره د هلمند استازو لخوا هم تایید شوه. په ولسي جرګې کې د هلمند ولایت استازي وایي
تاسو جنگ په فکر نه کوم په ټول افغانستان کې به په دغه ظلم کلو کې څه وي لکه دا پنځه درې څلور ورځې کې چې په مساقله کې کوم جنگ څه وي سلا واکن ډېر جنگ یو کې اخر دومره ستړي سول چې دا ډېر جنگ ورسته چا ورسره همکاري ونه کړه وایي کومک ورسره ونه شو نو دې ته مجبور سول چې دا مساقله ولسوالۍ متاسفانه اله کړله.
خو دفاع وزارت بیا وایي چې جګړه لا هم دوام لري. په دې اړه تفصیل به وروسته واوري. له پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل افغانان اندیشمن کړي دي. یو افغان کډواله په پاکستان کې د ناخوالو په اړه وایي
ګوبانی کورونه وران کاولی ویری وزه موږ یې زخار د کرا کرا وګوزو اته اخر کورونه د شپې لوټری راوستي کورونه څه کالای مو یوستو څه پای ستول کې مې وران کورونه اخر موږ راغلو دلته.
د نورو ستونزو ترڅنګ د بیکاری کچې ډېرې دل افغان کارګر شکایت ته اړیستې دي. د کارګرانو ټولنې افغان حکومت په دې اړه شکایت کړی دی. په نورستان کې به مو د رغلو سیلابونو له کبله د خلکو د مالی زیانونو په اړه هم خبر کړو. په دوهمه نیمایي کې د دې اونۍ د بشري او اساسي حقونو په ونیز پروګرام کې د بشري حقونو د کمیسیون د رامنځته کېدو پر اړتیا غږېدلی یو. دغه راز د مخکښو ښځو په پروګرام کې له یوې افغانې تکړه خبریالې نفیسې لطیفي سره خبرې شوې دي. نور مطالب هم لرو او اورېدو ته سره پاتې شئ. ز زموږ خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 4 بجې پورې پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلای سي. رزو د خبرونه لمړني مطلب ته د مساقله ولسوالۍ د سقوط په اړه به تاسو هم خبرونه او راپورونه اوریدلې وي چې ولسوال محمد شریف ته مهمو ودانۍ ولاسته ورکول پاړه څرګندونه کړې دي او د هلمند ولایتي شورا هم منلی چې دغه ولسوالۍ اوس د طالبانو لاسته لوېدلې ده. په سیمه کې زموږ خبریال محمد الیاس دایی د همدې موضوع په اړه هم اوس د ټلیفون پر لیک را سره دی. دایی صاحب، که تاسو لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ د دې ولسوالۍ د سقوط په اړه چې تازه جزئیات څه دي.
پرواجان تاسو اوریدونکو سلامونه. زه په لومړي سر کې غواړم د اوریدونکو دا څه ته پام لري کوم چې د مساقله ولسوالۍ هغه خبرونه چې مساقله ولسوالۍ په اړه فارغ خبره شول، یوازې د ولسوالۍ د ودانۍ، امنیت ودانۍ او د کلینیک د ودانۍ د خوش کېدو مساله وه چې طالبان ته لاسته راغلي دي. خو اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، د ولایتي شورا د استازو په شمول د مساقله ولسوال ته نږدې سرچینې او خپله د مساقله د ولسوال د ولسوالۍ د امنیت کمانډان ته نږدې سرچینې دا دقیق دا خبره کنفرم کړې ده. هغه دا تایید کړې چې مساقله ولسوالۍ وروستۍ سیمه هم چې ولسوال او ځینې کسان په کې وه هغه اوس طالبان ته ورخوش شوي دي او ولسوال او د هغې ولسوالۍ امنیت کمانډان دوست محمد چې ټپي وو وضعیت هم لري دا د ولسوالۍ وتلي دي. او لومړی د روسان د کاور سیمې ته چې د ملي اردو قرارداد دې ته ځان رسولی او اوس د مساقله او باغران ترمنځ سیمه کې یو قرارداد موقعیت لري، یعنی ولسوالۍ په کلي ډول په طالبان په ولکه کې ده. طالبان هم دا مسله تایید کړې ده او هم په خپل پاړه کې د مساقله ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړی دی. مګر تر اوسه پورې د هلمند والي ویان دغه خبره نه مني. هغه وایي چې په مساقله کې جنګ شته، شدیده جګړه شته، مګر ولسوالۍ لا هم په کلي ډول طالبان ته نه در پاتې. خو د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر تقریبا یو ساعت مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی دقیق معلومات دي او خپله دولتي چارواکو دا منلې ده، خو په رسمي ډول دا نه مني چې مساقله ولسوال پاتې شي.
بلې مننه دای صاحب. لکه چې تاسو په خپل هم په دې سیمه کې حاضر ستاسو د سترګو لیدلی حال څه دی؟ آیا په سیمه کې خو طبیعي خلک هم ستا یا به راوتلي یا به څنګه هغوی د وضعیت په اړه څه وایي او ستاسو د سترګو لیدلی حال څه دی؟ خلکو د خلکو ژوند او وضعیت څنګه دی؟
که څه هم موږ د مساقله څخه تقریبا کل کیلومتر لرې د لشکرګاه کې یو، مګر د تیرو څلورو پنځو ورځو راهیسې په لشکرګاه کې د مساقله د اوسېدونکو او یا په ګرشکر ولسوالۍ کې مساقله د اوسېدونکو هغه د مساقله یو شمېر دولتي مامورین چې په دې ورځو کې د سختو جنګونو له امله لشکرګاه ته راغلي دي، جنګونه وي او هغلته د یو ناورین خبر ورکوي. البته په تیرو دوو میاشتو کې د ورځې نه بولته د مساقله محاصره تنګه شول. په مساقله په غځېدلې لار تیرې اونۍ کې د هر ډول تګ راتګ په مخ باندې بند و. نو خلک د خوراکي توکو مرستو او د شان په سخت اړتیا لري او د ژوند لومړني توکي په مساقله کې وسپلن چې په تیرې اونۍ کې سختې جګړې په تیرې سوي د بازارو تړلې وو نه پیدا کیږي او خلک په ډول بحراني وجه کې.
بلې، یعنی دغه وسم چې د دی ولسوالۍ د سقوط په اړه زده نقیز راپورونه دي، ستاسو نظر څه دی چې وسم جګړه پکې روانه ده که یا وستریدل ده جګړه؟
هغه سرچینې چې موږ ورسره د څو ورځو راهیسې په تماس کې یو، هغه وایي چې د ولسوالۍ په مرکز کې نورې سیمو خو له ډېرې وړاندې وسلوالو په خپل ولکه کې اوسېدل. د ولسوالۍ په مرکز کې چې د څو ورځو راهیسې سخته محاصره او جنګ روان و، جګړه وروسته تر دې چې ولسوال او ځینې دولتي چارواکي د ولسوالۍ له مرکزه ووتل، ولسوالۍ پرېښول، اوس جنګ پای ته رسېدلی دی او ولسوال په سیمه کې جشن لري.
بله، ډېر زیاته مننه محمد الیاس دایو د ازادي راډیو خبریال چې له هلمند موږ سره خبرې کولې. دوستانو، تېره شپه د مساقله ولسوالۍ پر مرکز سلګونو وسلوالو طالبانو برید کړی او دغلته د یو شمېر حکومتي ودانۍ نیولې دي. د مساقله ولسوال نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د امنیت قوماندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر ودانۍ نیولې دي. ولسوال محمد شریف په خبرو کې دا هم ویلي چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه ویل چې په وار وار د بیړنی پوځي مرستې غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې د لکه چې وړاندې زموږ خبریال ویل د هلمند والی ویند عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مساقله د سقوط خبره رد کړې وه، وایي چې تازه دمې ځواکونه یې سیمې ته لېږلي چې عملیات پر مخ بوزي، خو هغه په خبرو کې دا هم ویل د هغه تړون له مخې چې افغان حکومت کولای سي د اړتیا په صورت کې د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو څخه مرسته وغواړي، دی وایي چې تر اوسه دې ته اړتیا نه ده پیدا سوې او په خپله افغان ځواکونه عملیات پر مخ وړي. بلخوا لکه چې تاسې هم واورېدل د دې ولسوالۍ د سقوط په اړه زده او نقیز راپورونه سته، خو په ولسي جرګې کې د هلمند استازو هم دا منلی چې د مساقله ولسوالۍ له سختو جګړو وروسته د طالبانو لاسته ولوېده. په دې جرګه کې د هلمند استازی او د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي چې په مساقله کې افغان امنیتي ځواکونه تر سختې محاصرې وروسته شاتګ ته اړ سوي او دا ولسوالۍ طالبانو ته ورپرېښوده. اخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پوځیان یې په مساقله کې په عملیاتو بوختي او ژر به دا ولسوالۍ د مخالفینو له وجوده پاک سي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید دغه ولایت ته خاصه پاملرنه وکړي او د مساقله سقوط شوی ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیسي. په دې جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او د کورنۍ امنیت کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي چې افغان پوځیانو له سختې جګړې وروسته شاتګ کړی دی او دا ولسوالۍ د چهارشنبه په سهار په بشپړه توګه طالبانو ته ورپرېښې ده. ښاغلی اخونزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په مساقله کې سخته جګړه شوې او افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې.
زولس کلو کې سوې لکه دا درې څلور ورځې کې چې کوم ساکلا کې کوم جنگ سوې، پولیس ملي اردو ډېر تل پات وکړ په شهادت ورسول او کوم ډېر جنگ یو کې اخر دومره ستل سول چې دا ډېر جنگ ورسته چا وسره همکاري ونه کړه وای کومه کو سره ونه سو، نو دې ته مجبور سول چې دا ساکلا ولسوالي هم تاسو پنه الکړل او ساکلا ولسوالي مکمل وځه طالبانو په لاس کې. دا دا ساکلا ولسوالي یو ډېر مهمه کلی دی ولسوالي د ساکلا ولسوالي سکوت هلمند سکوت دی.
ښاغلی اخونزاده وایي چې په سلګونه وسوال طالبان د مساکلا په جګړه کې ښکیل دي او مشري د پاکستان استخباراتي اداره ISI کوي. د ولسی جرګې د دغه غړي په خبره په مساکله سربیره د زمینداور، نوزاد، بغران او ځینو نورو ولسوالیو څو سیمې هم د طالبانو په لاس کې دي. اخو د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم اتل له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د مساکله ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې او په جګړو کې تر دې دمه 25 افغان سرتیري وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان دي. ویل کېږي چې د مساکله په ولسوالۍ کې افغان پوځیان څو ورځې محاصره وو او مرستندوی پوځیان او هوایي ځواک هم ورونه رسېد تر هغو چې دا ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولوېده. د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي چې مساکله نوی پوځیان ورزی او هوایی ځواک هم ورسره مل دي څو په دې ولسوالۍ کې شته وسلوال مخالفین له منځه یوسي. د دغه وزارت یو بیان دولت وزیري ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په جګړو کې مرګ ژوبله اوړي خو دومره زیات سرتیري نه دي وژل شوي چې په کوم اندازه ویل کېږي.
دوستانونه زمونږ جمع شوي دي، په هوایی قواوې هم هلته دي، عملیات روان دي، ان شاء الله سیمه د مخالفینو څخه پاکي. په ولسوالۍ کې زمونږ دوستانونه دي، په جګړه کې حتمان تلفات وي، دومره تلفات نه دي تاسو چې اوریدلې دي. ځانه تاییدوو چې ولسوالۍ سقوط کړی دی.
مساکله د هلمند د 50 شمالي ولسوالۍ په مرکز کې پرته لویه ولسوالۍ ده چې د برټانوي پوځیانو له وتلو وروسته پکې ناامنۍ اوج ته ورسېدلې. پوځي کارپوهان به د اکثرو سیمو د سقوط لامل په جګړو کې د ډیرو افغان پوځیانو ښکیلتیا او د احتیاطي سرتیرو نه موجودیت په ډاګه کوي. د پوځي چارو افغان کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځ سم نه اداره کیږي او د بیړنیو حالاتو لپاره مخکې له مخکې چمتووالی هم نه لري.
دلته موږ د امنیتي قوتونو یا د دفاعي قوتونو د سوق ادارې ضعف وینو. یو ډېر قوي لیدرشپ په کار ده چې داسې قوتونه منظم کړه چې په څو جګړو کې د جګړو قمندانان تعین او وکولی سي په وخت و زمان کې دغه سوق اداره وکړه او له مرکز نه یا په خپله په دغه قوتونو کې یو قوي احتیاطي ځواک ولري چې هغو منطقې ته عاجل ولیږي.
په مساکله کې په داسې حال کې افغان پوځیان چاتک تړ شوي چې د هیواد په شمال کې هم د فاریاب، سرپل، کندوز او بدخشان ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او جګړې پکې روانې دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په داسې حال کې جګړې روانې دي چې گاونډي هیواد پاکستان د دې حملو او جګړو په ملاتړ تورن شوی دی او ټینګار کیږي چې کدا هیواد د تروریزم له ملاتړ لاس وانخلي افغانان به تل هم داسې له جګړو کړیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو بیا هم پر همدې هلمند باندې تم کېږو. په هلمند کې د ناټو دوه پوځیان په یو حمله کې وژل سوي دي. ویل کېږي چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه دو سرتیرو پر دوی ډزې کړې دي. ناټو د وژل سوي پوځیانو نه هویت او نه هم د پیښې ځای په ډاګه کړی. خو له دې مخکې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دا ډول دوو پیښو کې یو امریکایي سرتیری او درې امریکایي ملکي ټیکهداران وژل سوي وو. د نوې پیښه په هغه ولایت کې سوې چې پکې وسلوال طالبان ډېر فعال دي او لکه چې وړاندې مو هم واورېدل، نن یې د مساقله ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړل سو. نور جزئیات نوریاس نوری راکوي.
نړیوالو ځواکونو وویل دو تنو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و نن د یوې پوځي اډې دننه په ډزو د ناتو دوه پوځیانو ووژل. ناتو په خپره کړي بیان کې د دغه پیښې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دا پیښه د افغانستان په جنوب هلمند ولایت کې شوې، چیرې چې د ډیری نړیوالو ځواکونو ډیره برخه امریکایان دي. داسې ښکاري چې دا به هم د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر نړیوالو ځواکونو د حملو وروستۍ بېلګه وي. د روان کال له پیل راهیسې دا ډول دوه نورې حملې هم شوي چې پکې یو امریکایي سرتیری او درې امریکایي ملکي ټیکهداران وژل شوي وو. په جنوري میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې یو افغان سرتیری په ډزو درې امریکایي ټیکهداران وژلي وو، او په اپریل میاشت کې هم په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو په اډه کې دننه یو افغان سرتیری په ډزو یو امریکایي سرتیری وژلی وو. په هلمند کې دغه نوې پیښې په اړه ناتو تر اوسه د وژل شوو پوځیانو هویت نه دی په ډاګه کړی او نه هم د پیښې ځای ښودلی دی. خو ناتو یوازې دومره ویلي چې افغان پوځي یونیفورم لرونکو د پوځي اډې دننه پر هغې ارادې ډزې وکړې چې نړیوال سرتیری پکې سپاره وو. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خو د اسوشیټد پرس آژانس په وینا په تیرو وختونو کې د ځینو دا ډول حملو تر شا وسلوالو طالبانو لاس لاره او د ځینو تر شا یې انفرادي انګیزې پرتې دي. دغه حمله په هلمند کې په داسې وخت کې شوې چې نن سهار د موساکلا ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړل شو. دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو له څو اړخونو محاصره کړې وه، د افغان سیمه ییزو چارواکو په وینا نن سهار وروسته له هغې طالبانو ونیوله چې له څو اړخونو په سلګونو وسلوالو پرې برید وکړ. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل دې آژانس ته ویلي چې له څو ورځو راهیسې په سیمه کې امنیتي ځواکونه له خطر سره مخامخ وو، خو مرکزي حکومت د هغوی د ملاتړ لپاره تر اوسه نوي ځواکونه نه دي وراستولي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
خب دین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم وګورئ او مطلب مو ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. ورزو د افغان کډوالو اړوند یوې ستونزې ته په دې وروستیو کې افغانستان ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات سوی دی. دغه کډوال وایي پاکستاني پولیسو وهلي ډبولي جونګړې ور ویجاړې کړي او دوی تیار کړي چې خپل هیواد ته ستانه سي. په دغو راستنو سوي کډوالو کې ځینې د نامنیو بېوزلۍ او بیکاری له کبله خپل اصلي ولایت ته هم نسي تلای. جزئیات سالم محمد صالح راکوي.
د نعمت الله په نوم افغان کډوال چې په تیرو دوو لسیزو کې په سیالکوټ کې د افغان ماشومانو لپاره یو ښوونځی چلاوه، اوس میاشت کېږي چې افغانستان ته ستون سوی. دی وایي یوه شپه پاکستاني پولیسو پر کور چاپاور ووهله او کورنۍ ته یې امر وکړ چې له پاکستانه ووځي. د ده په خبره کله چې انکار وکړ پولیسو وډباوه او ځوان ورور یې وربندې کړ. په بله ورځ یې د پاکستاني چارواکو لخوا کور مهرولاک سو. نعمت الله اوس په کابل کې د کډوالو په یوه وروسته پاتې کمپ کې ژوند کوي. کوم دنده نه لري، یوازې د حکومت یا هم بهرنیو مرستندوی ادارو مرستو ته په تمه ناست وي. سرپناه نه لرو، کارونه نسته، خوراکي مواد نسته، چې جمع کېږي د سون مواد هم نه لرو، خیمه او د تشاک پاکې اوبه هم نه لرو. ستونزې بیخي زیاتې دي. د وی خپل اصلي ولایت کندوز ته ځکه نسیتلی چې هلته ناامني ده او په خپل وطن کې د مهاجرو غوندې ژوند تیروي. د نعمت الله په څیر ګڼ رستنسیبي افغان کډوال شکایت کوي چې په پاکستان کې پولیسو وهلي، بندیان کړي او له کورونو په زور اخراج کړل سوي دي. د نعمت الله په خبره چې په سیالکوټ کې د 1300 افغانانو کورونه سته، خو د په وینا پولیس چې کله د دوی کورونو ته په زور داخل سول اکثریت کډوالې له کورونو وایستل. د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي له جنوري میاشت راهیسې نږدې 90,000 نارجستر سوي کډوال له پاکستانه په زوره ایستل سوي دي چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله شپږ برابره زیاتوالی ښیي. پرستنو سویو افغان کډوالو کې یوه هم لطیفه ده چې په اصل کې د لوګر ولایت ده، خو له پاکستانه تر شل کلن ژوند وروسته خپل ولایت ته د ناامنیو له کبله نسي تلی. هغې په کابل کې کیسه وکړه چې د کرښې هاغړه په درې آدم خیل کې په څه جبر پاکستاني پوځیانو له کوره ایستلې ده.
وبانی کورونا وران کاولی ویری اوزه اوزه موږ یې زخر د پکرا کرا وګوزو اته اخر کورونا د شپې لوټل راوستي کورونا څه کاله مو یوسته او څه پاس ټول کې مې وران ک کورونا اخر موږ راغلو دلته جیم نو بیا دی چې مې دی کورو کې موږ ځن کو نوم ځ کله رونو کور لرونه خنه بعد اسم نه لرو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي په پاکستان کې شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوال میشته چې 1 میلیون یې د استوګنې اسناد نه لري. په ګاونډي ایران کې هم ګڼ افغان کډوال شته چې هلته هم ورباندې فشارونه دي. راپور نوې پورستیو کې د هغو افغان کډوالو شمیر زیات شوی چې د ایران لخوا د جنگ لپاره سوریې ته لیږل شوي او د ولسمشر بشار الاسد له ځواکونو سره اوژه په اوژه د مخالفو سنی یاغیانو پر ضد جنګیږي. د سوریې په څلور کلنه شخړه کې 2,40,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور کسان بې ځایه شوي دي. د هیدر په نوم یو افغان کډوال د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې د ایران لخوا د میاشتې $100 معاش ورکول کېدی، که څه هم د جنگ تجربه نه درلوده خو په ایران کې د اوسېدو د اسنادو د ورکړې ژمنه ورسره شوې ده ځکه جګړه کې برخه اخیسته. د فرانسې خبري اجنس لیکي ډیری دغه کډوال چې د ایران د حکومت په اشاره په سوریه کې جنګیږي شیعه افغانان دي. یو کارپو فیلیپ سمیت د فرانسې خبری اجنس ته ویلي دا مهال له 2,000 نیولې تر 3,000 پورې افغانان په سوریه کې په جنگ اخته دي. د ویلي ځینې کډوال په زوره جنگ ته لیږل شوي، له ځینو سره په ایران کې د استوګنې د اسنادو د ورکړې یا هم یوه اندازه معاش ژمنه شوې ده، خو په کابل کې د ایران سفارت دغه ادعاګانې رد کړې دي.
له پاکستان څخه مو د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه راپور واورید. په ایران کې هم افغان کډوال ښه ورځ نه لري. کارپوهان اټکل کوي چې له 2,000 نیولې تر 3,000 پورې افغان کډوال د ایران لخوا سوریې ته د جنگ لپاره لیږل شوي دي. د میرولی په نوم یو افغان ځوان چې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې ژوند کوي وایي 3 میاشتې کېږي له ایران را اخراج شوی دی. دی ادعا کوي چې هلته د شپږ میاشتنۍ استوګنې پر وخت د ایران امنیتي ځواکونو هڅول چې د سوریه جګړې ته ولاړ سي او د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوي د سنی یاغیانو په وړاندې وجنګیږي. میرولی وایي د میاشتې د 10 میلیونه تومانه چې د څکم $3.5 معادل دی معاش ژمنه ورسره سوې وه. صالح محمد صالح د میرولی سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د سوریه جنگ ته د لیږلو پیشنهاد چا او څنګه ورته وکړ.
جرمنی نو مجبور اصل تلاشی
نو ولی د قاچاقبر په مرسته تاسو تلای ځین راپورونه خوای چې د ایران حکومت خپل خلک استي د سوریې جګړې ته
خپل استي و د تاسو زی زه به تاسو د 10 نفر ته معرفي کوم چې تاسو مستقیمه سوریې ته ولګوي. دا د چې و چې به خپل د قاچاقبر ایرانی او قاچاقبر نو سمار فکر چې د ایران د استخبارات نفر سره یو ولی چې ول تاسو ول زی جرمنی ته یونان ته څو کرای ورکوي او د تاسو داسې مفتاح ستومه سوریې ته د خلکو ول چې تاسو به همیشه په افغانستان کې لاسو اختلافات لري ټول افغانان بدبخت بیچاره دي داس نړۍ ته وګوري یا افغانستان ته وګوري.
بل ځینې کسان هم هلته حاضر سول چې د سوریې جنگ ته ولاړ سي د دغو پیسو په مقابل کې چې شاوخوا 10 میلیونه تومنه کېږي.
داسې کسان افغانان لیږدولي چې یو میاشت هم جنګ وکړي هیڅ معاش نه سوري مړ شوي دی او نه امنیت لیدل شوی نه هم کوم شی.
تاسو هلته د افغانستان سفارت سره یا هم قنسلګرۍ سره په دې برخه کې تماس نیولی و کله چې په ایران کې واست چې دغسې یو ستونزه شته چې دوی په دې برخه کې اقدام وکړي؟
متاسفانه چې دا د تماسونه ونی بیا زموږ پیشنهاد دغه دی چې زموږ کنسولګری زموږ سفارت زموږ جمهور رئیس ولې به خبره دی دا به یو خبره نه تاسو به ډیر وخت به دا خبرې چې خبر یاست تاسو به ګورئ چې افغانان د سترګې په جنگ کې وژل شوی دی داسې دی چې ولې به تفاوت دی او همیشه د یوازنه یو ایران او پاکستان وادي کې وي او ټول دروغ وایي هیڅ وخت په وادي کې صادق نه دي او شعارونه ورکوي د خپل دي یعنی شاهد یم چې ګرځېدلی دی ایران د استخبارات نفر چې ول هر یو سړي جنگ ته ځیل دای سره جنگيږي نو موږ بلنه چې 10 میلیونه تومانه ورکو اما منظوري دا و چې دا خو ژوندې رانسي که بعضي خلک د ډیر مجبوري هم تللي او وري مرستې دي چې به یې ژوندې نه راغلي
بل زیات ځوانان دې ته تیار دي چې ایران ته وسم د کار د پرزي او یا هم روان دي او یا به هم اینده کیزی دو دوی کورونی تاسوس پیشنهاد څه دی په افغانستان کې چی میشت دی
دا کورونی څه زوایم چې باید دی خاول ټول یو لاس یو اتفاق یو داخو د شوار څه اما بیا فنان بل شهر نه لري مجبور دی چې بلاستی او اوس موږ باید خپل د ملي اردو د ملي پولیس حمایت کوي او موږ خپل یو څام وکړل ول به موږ سیران ته لوي ول موږ خپل اقتصادي قدرت نه وای ول حساب غزه ول سنسم نه فلر سم کوم دا اقتصادي مشکلات دي خو په دې زه هغه سوال چې ټول خلک با تر اندازي پر خپل اولاد وروزي خپل یو ته خدمت وکي تاسو د خبريال په توګه ډیر زاس خوشاله سم چې ما د دې راځي به مشنه ول مال یاد از ما په یان نه دی نشه شوی دي دا چې موږ څنګه ول ډیر خوشاله هم شوم
د میرولی په نوم یو افغان و چې ادعای کوله په ایران کې د استوګنې پر مهال ایرانی حکومت هڅه و چې د سوریې جنگ ته ولاړ سي اوس هم 2 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زید خاور
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د هلمند مساکله ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. د افغانستان د دفاع د وزارت ویاند ویل چې په مساکله ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي، خو د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د مساکله ولسوالۍ سقوط کړی او وسلوالو طالبانو نیولې ده. افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هرات کې د انسانانو د تښتونکو یوه 15 کسیزه شبکه نیول سوې ده. د دې ریاست خبر پاڼه وایي د کسانو غوښتل چې په هرات کې یو ډاکټر اختطاف کړي. ایکویا د اقتصادي همکاریو سازمان د ترانزیت او ګمرکونو د کاري کمیټې څلورمه غونډه په کابل کې پای ته ورسوله. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال ازادي راډیو ته نن وویل چې په دې غونډه کې د ایکو سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د لارو چارو پر اسانتیا خبرې وشوې. د هنګری حکومت وایي چې دغه هیواد ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي پر لارو چارو باندې بحث کوي. د هنګری د حکومت ویاند نن وویل چې دوی به په خپلو جنوبي پولو کې د امنیت ټینګولو لپاره پر نویو اقداماتو غور وکړي. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد پرون وویل چې په خپل هیواد کې د روان بحران د پای ته رسیدو لپاره د هر ډول مذاکرو او د هر وړاندیز هرکلی کوي.
او سمورځو اقتصادي خبرونه ته
دا سلام پاره لیکول سره د هیواد مهمه اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو خبري. د افغانستان د پنګ اچونی د ملاتړ یا ایسای د روای چې د خوراکي او ساختماني موادو له تولیدونکو سره مرسته کوله شي چې د افغانستان اقتصادي وده ګړندۍ کړي. د دې ادارې مشر قربان حقجو ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال هیواد ته د څه باندې 1 میلیارد ډالر په اندازه خوراکي مواد له بهر واردېږي. حال دا چې د خوراکي موادو د تولیداتو زیاتوالي ته په هیواد کې دننه ګڼې زمینې برابر شوې دي. دغه اداره وایي که د کورنیو خوراکي موادو دا تاسو هټه لوړ شي له دې سره به د خوراکي موادو د وارداتو اندازه کمه او کورنۍ اقتصاد به پیاوړی شي. په بامیان ولایت کې د لاسي صنایعو یو نندارتون پرانستل شو. د دې ولایت اطلاعاتو او کلتور رئیس کبیر د ادرس ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو تولیدات به په 15 غرفو کې د ننداري او خرڅلاو لپاره کېښودل شي. د شغلي د ادرس په وینا دغه نندارتون به درې ورځې دوام وکړي او له جوړېدو څخه هدف د بامیان د خلکو د اصیل کلتور معرفي کول ګڼل شوی دی. د بغلان ولایت د ترافیک مسؤل وایي چې د دې ادارې عایدات د دې کال په پرتله ډېر شوي دي. د دې ولایت د ترافیک مدیر سمنوال احمد شاه خوشیوال خبرلان تویل چې د روان کال په لومړی 15 میاشت کې د دوی اواید 3 میلیونه او 100 افغانۍ ته رسیدلې دي. د په داسې حال کې د چې تیر کال په ورته وخت کې د بغلان د ترافیکي ادارې 2 میلیونه 800 زره افغانۍ عاید درلود. د شغلی خوشیوال په خبره د اواید د لایسنس جواز سیر او د جرمې پارچو له اجرا کولو څخه لاسته راغلي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره دړول بلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پوند 99 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ، زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 412 افغانۍ.
له سباون کا کار څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو اساسي او بشري حقوقونو او مخکښو شوزو پروګرام ته ورسو، د افغانستان د نورستان ولایت خی راپور لرو. د نورستان په شمیر سیمو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي او سړکونه یې ویجاړ کړي. په دې اړه تفصیل به د روح الله انوري په راپور کې وورو.
د نورستان واما ولسوالۍ له کوردر څخه یو تن قومي مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې په سیمه کې شدید باران شوی او ورسره سیلابونه راوتلي چې یو شمیر کورونه، باغونه، ژرندې او کښتونه یې له منځه وړي دي.
تقریبا څلوېښت غواګانې او سره د باندې 15 کوره چارمغزونه سل پورې دغه شیان د اوبه سیلاب راغی او ډېره مشکلات وشو. تقریبا لس کسان زخمیان ول. د وبونه وایسته
دا کورګل صاحب یې دا د ځمکې هم خلاص شو. هغه ونې دا چارمغزونې هم څه د غواغان هم څه انسانان هم داسې زخمیان چې مړو بدل خدای شول نه شو. داسې ډېر تاوان راغلی دی.
د لویدیز نورستان له دواب ولسوالۍ هم خلک ورته شکایتونه کوي او وایي چې د نورګرام او دواب ولسوالیو ترمنځ لویه لاره سیلابونو تخریب کړي او په زیاتو ځایونو کې یې د موټرو له تګ راتګ ویستلې ده.
سیلابونو له امله موټر تګ راتګ نشي کولی. موټر هم بند دي، خلک هم تګ راتګ نشي کولی. دا ختم شوی دی، ختم کړي دي.
د دواب ولسوالۍ نه عمومي لاره کته خوا کې چې درې ولسوالیو خلک په همدې لاره تګ راتګ کوي، نو 8 کیلومتره تخمینی ډول سړک کلي ډول ویجاړ شوی دی. بیخي د جوړولو توان نه، د عام خلکو د جوړولو د وس نه بیرون خبره ده.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای په برګیمټال، کامدیش، واما، دواب او نورګرام ولسوالیو کې د شدیدو بارانونو په وجه سیلابونه راوتلي دي چې خلک زیانمن کړي دي. هغه وای دوی سره په لاس کې داسې څه نشته چې زیانمنو شوو کورنیو ته یې ورسوي او د هغوی ستونزې پرې هوارې شي. له مرکزي دولت او مرستندویه ټولنو د پوره همکارۍ غوښتنه کوي.
د دواب ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم او د واما ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم او د برګ مټال ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم سیلابونو خلکو ته ډېر زیات مالي تاوان اړولی دی. بعضې کورونه ویجاړ شوي دي او بعضې ځایونو کې ویالې او د برق بندونه او جرندې د خلکو باغات بالکل ویجاړ کړي دي. د حوادثو په وړاندې د آمادګۍ ریاست تنها هغه کورونه چې کاملا ویجاړ شوي وي د هغوی سره عاجله د مرستې یو معمولي اندازه کې کومک کوي، ولی د هغه خلکو چې باغونه ورل شوي دي، ویالې او دغه د دې په برخه کې مونږ خپل ولایتي اداره کوم امکانات نه لري د کومک کوونکو مؤسساتو نه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې د ولایت سره لاسنیوی وکړي.
سرپرست والی وای په زیاتو سیمو کې سړکونه هم ویجاړ شوي دي چې بیا رغولې د دوی له وسه وتلې خبره ده.
د دوی د نورګرام په منځ کې چې کومه لویه لاره ده، دغه لاره هم تقریبا یو 5.5 کیلومتر په اندازه باندې ویجاړه شوې ده. بعضې کارونه داسې دي چې د ولایت د وسه نه پورته دي. مونږ د فوایدنامې په وزارت باندې غږ کوو چې په دې برخه کې مونږ سره عاجله مرسته وکړي چې هغه د لارې بیا ودانولو دپاره او د خلکو په مخ کې د خلاصون دپاره کار وکړي.
نورستان او کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرني ولایتونه دي چې پکې د لږ باران سره هم سیلابونه راوځي. د سړکونو ویجاړولو تر څنګ خلکو ته هم مالی او ځاني زیانونه اړوي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان واریده چې د ماښام د وو د سهار تر وو بجو پرې خبرونه لري، خو تاسو د امګړې د ازادي رادیو خبرونې ته غوښیست چې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 سپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري او تاسو کولی شئ په صافه وځي ډول واوري. دوستانو، لکه چې تاسو هم خبر یاست، په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خړپړې شوې دي او د اړیکو ته د افغان حکومتي چارواکو سربېره یو شمېر عامو افغانانو هم خبرګونونه ښودلي او په مدني حرکتونو یې لاس پورې کړی دی. د همدغو اړیکو په اړه، یعنې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه، د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو هم څرګندونې کړې، مقالې لیکلي چې غټ ټکي باید اجمل تور منتخب وو.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي دي. اطلاعات ورځپاڼې په خپل مطلب کې له پاکستان سره د ښو اړیکو په درلودلو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هڅو یادونه کړې، خو د مطلب د لیکونکو په وینا دریغه چې پاکستان خپلو دوه ګونو لوبو ته ادامه ورکړه. د لیکوال په وینا پاکستان یوازې کار چې وی کړ یوه ژبنۍ ژمنه او لږ فشار و چې طالبان د خبرو میز ته کینوي. د لیکوال په وینا ولسمشر اوس ناهیلی شوی او تر وروستیو خونړیو حملو وروسته یې د پاکستان له کړنو جدي انتقاد کړی دی. د مطلب لیکوال لیکي پاکستان باید دا درک کړي چې یو ناامن افغانستان د سیمې په ځانګړي ډول پاکستان امنیت هم له ګواښ سره مخ کولی شي. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان د ملي غورځنګ د ګوند لخوا لیکلي چې له پاکستان سره باید ډیپلوماتیک اړیکې وځنډول شي. ورځپاڼې د ملي غورځنګ د ګوند د مرکزي شورا د رئیس عزیز الله کارګر له خولې لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د جګړې او ناامنیو لامل دی او خپل سیاست د خپلو نوکرانو په وسیله مخته بیایي. ورځپاڼې د ښاغلي کارګر له خولې لیکلي چې تر کومه چې د پاکستان لاس د افغانستان په چارو کې له مداخلې رالنډ نه شي، زموږ خلک سولې او امن ته نه رسیږي. خو سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د خیبر پښتونخوا د یو وتلي سیاستوال آفتاب احمد خان شیرپاو له خولې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به بیرته ښه شي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلي شیرپاو دغه څرګندونې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د ځوانانو د ګډ کنفرانس په څنډه کې له رسنیو سره په خبرو کې کړي دي. د ورځپاڼې په وینا شیرپاو ویلي چې د دواړو هیوادونو سوله پر یو بل پورې تړلې ده او باید په ګډه ورته کار وشي. آفتاب احمد خان شیرپاو دغه شان ویلي چې افغانستان او پاکستان دوه ورونه هیوادونه دي، دواړه له ترهګرۍ څخه ځورېږي او باید په ګډه یې مخه ونیسي.
دوستان، اوس هم نږدې سوي یو د دې خبرونې اونیزو پروګرامونو ته. لومړی به د اساسي او بشري حقونو پروګرام واورئ، وروسته د مخکښو ښځو په پروګرام کې له افغانې تکړه خبریالې نفیسې لطیفي سره خبرې سوي دي چې اورېدو ته تاسو را بولم. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ایز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا د څنګه مرستیاله میرمن مریم زرمتی ده. میرمن زرمتی که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو اړتیا څه وه او دا کمیسیون څه وخت او د چا لخوا رامنځته شو؟
جګړه دوهمه نړیواله جګړه او یا هم صلیبي جنگونه، په دې وخت کې یو سازمان رامنځته کېږي چې د ملل متحد سازمان ده او دا سازمان بالاخره د دې سبب کېږي چې دوی نړیوالو نه وغواړي چې دا مسایلو ته باید خاتمه ورکړي او یا هم پیغو جګړو کې چې انسانان له بینه ځي دا موضوعات باید یا ختم شي او یا هم کمی پیدا کی د دې لپاره چې دا مسایل تر یو وخت پورې د اعلامیې په سطح باندې و لکه څنګه چې موږ تاسو پیږې اعلامیه یو اخلاقي جنبه لري او دولتونه دې ته نشي مجبورولی چې باید اتمی هغه ترسره کړي. نو د دې لپاره وروسته له هغه نه په 1993 کال کې د پاریس اعلامیه امضا کیږي او د هغې اعلامیه یو د شرطونه ده د هر هغه مملکت چې یا هر هغه هیواد چې په دې اعلامیه کې دا امضا کوي یو شرط پیدا چې دوی په خپل هیواد کې یو نهاد په نوم د بشري حقونو خپلواک کمیسیون جوړوي، ځکه کله چې دا کمیسیون د جهان په سطح باندې جوړیږي د هغوی لپاره د ټولې نړۍ نظارت کول یو ستونزمن کار ده او یا هم ناشونی کار ده، ځکه په هیوادونو کې اکثرا په خپله هیوادونو دولتونه یې ناقضین د حقوق د بشري حقونو دي او د دې لپاره چې دوی په خپله ناقضین د حقوق د بشري حقونو دي د دې ګزارشونو انعکاس ورکول ډېر ستونزمن کار ده. د دې لپاره چې په خپله د همدې ټولنې نه یو د انعکاس لپاره یو مرجع موجوده اوسي او یا هم یو څوک د پایس ناظر په یوه مملکت کې اوسي د بشري حقونو خپلواک کمیسیونونه په هیوادونو کې جوړیږي او په هغه په اساس باندې په افغانستان کې هم د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ایجادیږي او اصلي هدف د خلکو د حقونو نظارت ده، د خلکو د حقونو پرمختګ ده او د غونو ملاتړ کول د اهداف او د کمیسیونونو په جوړیدلو سره د خلکو اصلي یا حق او حقوق په ټولنه کې شتون لري. د دې برملا کول یا هم واضح کول د نړۍ په سطح باندې د دې کمیسیونونو اهداف ده او بل داسې کولای سي خلک په شکل د اشکالو د خپلو حق او حقوقونه مستفید سي ګټه واخلي او دوی په اور باندې پوسي.
ډیره مننه میرمن زرمتی. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت په اړه کوم معلومات راکې خوښ بسو.
لکه څنګه مو شو ویلې یو خو په خپل په اصولنامه د پاریس کې کله چې د افغانستان دولت د امضا کوي یو د شرایطو نه هم دغه شرط سي هر هغه دولت چې د اصولنامه امضا کوي باید په خپل هیواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تاسیس کړي. بل د اساسي قانون په 55 ماده په اساس باندې د افغانستان په افغانستان کې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قانون په چوکاټ کې تشکیلي او جوړي کې او کله چې د قانون په اساس باندې د اورګانیا د نهاد جوړي کې پس جوړښت دي قانون په معیار او په اصول باندې ولاړ ده، ځکه چې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو ټول حق کارونه قانون په چوکاټ کې کاغه دي، جزاري قانون په چوکاټ کې ده، کاغه دي مدني قانون په چوکاټ کې ده، کاغه دي پولیسو دي قانون په چوکاټ کې ده، یعنی ټول هغه محتویات دي او قانون مدار ټولنې لپاره د عملي کېدو وړ دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه په اساس باندې حرکت کوي او پرمختګ کوي او هیڅ د سیو عمل یا کار نه ترسره کوي چې هغه د نافذ قوانینو په خلاف باندې موجود وي. نو د دې لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت د پاریس اصولنامه او د اساسي قانون په اساس باندې ده.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلست میرمن زرمتی د ورستی پښتنې پتوګه ک په دې اړه معلومات راکړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون درمسته کېدو څخه تر دا مهاله کوم مهم فعالیتونه د کمیسیون تر سره کړی دي.
لکه څنګه مو سم مخکې ویل چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون جوړښت اصلي هدف په ټولنه کې د خلکو د حقوقونو ملاتړ کول دي، د غونو نظارت کول دي، خلک هغه حقوق چې په ټولنه کې لري هغه د دولتولو خونه نقص نسی او بل د حقونو د ملاتړ ده او د پرمختګ هدف ده. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو د بشري حقونو خپلواک کمیسون کله په شپاړسم د جوزا د یو اتیاوم کال په افغانستان کې تاسیسیږي یا جوړیږي، له هغې مخکې نه تر اوسه پورې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لري. اگر چې توقعات ډېر زیات اوچت دي د بشري حقونو د خپلواک کمیسون نه، مونږ ته موږ تاسو پوهیږي چې هر قانوني مرجع نظر د قانون د اصولو په اساس باندې خپل صلاحیتونه لري چې دغه په اساس باندې دوی کار وکړي. لکه کمیسیون چې مسؤلیت ادا ده چې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه کړي، هغو ته پوهاوی ورکړي د حقوقو په باره کې، د دوی د حق حقوقو په باره کې، د خلکو د حقونو ملاتړ وکړي په هغو ځایو کې چې د دوی حقوق نقص کېږي یا دوی سره ستونزو سره مخامخ کېږي، په هغه ځای کې دوی سره ملاتړ وکړي، او په هغو ځایو کې چې دوی له دولت سره په ستونزو مواجه دي له دوی سره د حقونو په باره کې مرسته وکړي. له هغو جملې نه بعضې ارقام موږ لرو، لکه تقریبا په دې 1.5 کالو کې 500,000 انسانان چې په هغه کې د ټولنې بېلابېلې کټګوري شاملېږي، لکه استادان، پولیس، محصلین، د ښوونځي زده کوونکي، ډاکتران، نرسان، عادي د ټولنې عادي وګړي، دا ټول تقریبا دوی ته سیمینارونه دایر سوي دي، د آګاهي جلسې دایر سوي دي، او دوی توانېدلې دي په دې باندې چې له خپلو حق او حقوقو نه تر یوې اندازې پورې خبرتیا ترلاسه کړي. بل تقریبا 1,500 هغه د تاوتریخوالي قضیې دي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په 1,400 دفترونو کې ثبت شوي دي په دغه موده کې، او له دغو تاوتریخوالو قضایو سره تر څارنوالي، تر محاکمو ورسره مرسته سوې ده یا حمایت سوې ده. په ځینو اوقاتو کې دوی ته مدافع وکیلان نیول شوي دي، په ځینو مواقعو کې د دې لپاره دادخواهي شوی ده، په محاکمو کې د سرانوالانو سره خبرې شوی دي. یعنی د قضیې اکثرا په قانوني مسیر کې رئیس شوی دي، تر اوسه دوی خپل قانوني مسیر ترلاسه کړي، او د دې قضایو اکثریت قضایې د کورنۍ شخړې دي چې اکثرا د خبرو اترو په لار یا د مینجګري په طریقه باندې حل او فصل شوی دي. تقریبا 14,000 واری د مابسونو نه او د زندانونو نه کتنه سوې ده. سپېږې کې 15,000 شپږ سوه هغه کسان چې په غیر قانوني توګه باندې په مابس کې ول یا آزادي سلب سوې ده. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نه ستړي کېدونکې مبارزې او د ملاتړ په وجه باندې دوی له دغه حبس نه وتلي دي او خپل عادي ژوند ته یې دوام ورکړی ده. تقریبا 20,000 هغه قضیې دي چې د نظارت او بررسي بخش ته راغلي دي، او د بشري حقونو د نقص په مورد کې خپل شکایتونه درج کړي دي او هغه ته رسیدګي شوي ده. تقریبا 4,000,000 مجلې، نور آموزشی جزوی او دا مسائل چاپ سوی دی سی محتوی یا پایغه که بشری اقونو دی خپلواک کمیسون لاستر راولانه دی انسانان و حقا و حقوق یا نور حقا حقوقی مسائل پا که در لیکل سوی دی او خلکو تا لاست که ورکل سوی دی. تقریبا شپیت تحقیق پا کمیسون که ترسر سوی دی زی پا بیلا بیلو مسائل بندی و او آغا طولن تا ورکړل سوي دي، خلکو د دې توانېدلې دي چې له هغه نه استفاده وکړي، او د کمیسیون په انټرنیټي سایت کې هم دا شتون لري. تقریبا 2,000 دستجمعي یا قبرونه یا ګورونه چې د جګړې له وخته باقي پاته ول ده د کمیسیون له خوا چې کشف شوي یا پیدا شوي دي، چې باقي دې ته د رسیدګي یا د رسیدلو یا د قانوني مسایلو بررسي په دولت پورې اړه لري. چې دولت څنګه کولای شي چې دې مسایلو ته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تقریبا په دې 1,500 کالو کې دا موضوعات یا دا مسایل ترسره کړي.
قدرمن اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې کې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک کلامو ملسه.
مخکخه خزي. احمد شیبری هم هر کلی مکوم دا اونی پخبرونه که نفیسه لطیفی را سرده دا خبریالو خوز پکور ناسته ده یوشز چیو موده لکور به هر کار کرده وی اووز پکور وی چه احساس که وی نفس جانی تقریبا نو کالمو لکور به هر کار کرده ده خبریال بصفت بندی لنارینه و سرپ افغان طوله نکی کار کول سخت نی؟
پس ندیره وقتا چی مش دی منتظر ده از یو بزرم چی از مش ده زره حال طوله تا بیان که پس ندیره وقتا ایلا چی مش وقتا ولی سال چی ده از یو قصیر پرم نفتو ایشی بس ده ما وکالا پس فرطا یو ویان دی کار کرده پی رادیو چی نو از ما فرده پافانی طوله نکی یو تا مشکلات ده دیل از است چی شد خصوصا په پښتني امید کې چې څه ځای باندې کار کوي هغه ته په اصل سره به سیستم کې کېدل کېږي دی فکر کوي چې دوی دغه جامعي خلک نه دي یا دا خراب په سترګو ته کېدل کېږي مګر هم بره زما پیغام او پیغام همیشه ټول څه ته راځي چې تر هغه چې کولای شي او زه په خپل بلاس یو مشکل سره مخ ومه دا په دین سره مخ هم چې دین کسانو به زه په تلویزیون کې ولیدلم او یا دې زما نوم زما په څه لاته خلاص او ورې دی د دې به د څه او اکرمان شوی چې ګویا تاسو نه پیژنو درنه چې زما په نظر دا ډیره غلطه ده ډیر مشکل سره موږ مخو مګر ما په ډیر افتخار سره په ډیر افتخار سره ما د خپل د مسلک سره علاقه مندې درلوده او په دې منظور چې په دې جامع کې ډیر ډیر پښتني موږ ته خلک تیر کړي
یعنی تاسو مطلب دا ده چې په ټولنه کې ستونزې شته خو د کار په چوکاټ کې او په چاپیریال کې مشکلات نشته لکه ځینې کسان چې له بهر ورته ګوري
ولا فکر کوم چې مشکلات شته خو مګر مبارزې ته سخت ضرورت شته هر څوک خپل په مسله کې خپل په کار کې هیڅ ډاکټر دی باید خپل دفتري ته فیصله توقف ونه کړي که معلم دی ښوونکی دی هغه باید خپل معلمي په سمه توګه سرته بوزي یعنی مشکلات ته حد پاسه په افغانستان کې شته زه همیشه دا وایم ما کوم اصلا د ژوند نه موږ چاره نه لرو موږ افغانان باید همیشه مکتب ته درسو دا خلاصه ده چې مشکل څه ده مشکل په سترګو نه فقط شاته کښېنو او وایو چې نه اصلا زه معلم یم زه معلمي نه کوم زه نتاقیم زه نتاقی نکم زه انجینیر یم زه نسم کولی چې یو مهندس اوسم دا غلطه ده زما په نظر دا غلطه ده زما په نظر خو زه همیشه وایم چې هر کار باید په هغه شکل یې مخته ولاړ شي خصوصا په افغاني جامعه کې چې دوی موږ ته سپاس پاتې د نورو هیوادو ته چاره پرمختللې ده
ځینې کسان په ځانګړې توګه ځینې مېرمنې داسې استدلال کوي چې کورنۍ دوی ته وایي چې اوس شرایط مساعد نه دي تاسو صبر وکړئ په راتلونکي کې به مساعد شي تاسو له دې نظر سره موافق یاست
اوس نه دي چې صبر خلک د دې کار مخالف دي وایي چې شرایط خراب دي وضعیت خراب دی ما فکر نه کوم لکه مخکې چې نو یې ما فکر نه کوم چې دا به دوی باید وګرځي چې موږ شاته قدم کېږو او د دې مبارزې ته چاته اوسو پښتونځسته مګر باید موږ دغه مسلې ته باید جدي هغه ته تفهیم کړو وکه جن دغه سندا ځان په دې شکل نس کېدلای باید مبارزه وکړو باید درته باید کار وکړو
نفس جنک استاسو ژوند تر شو اوس چې په کور ناشته زړه دې نکشت چې بهر مو کار کوله نو څه شي دې باید شي دې استاسو د کار خنچ
یو مور د دې ته څنګه چې د باندې مسولیتونه په سلا ام لري په کور کې لري د باندې لري نو بنان اخره تر یو قسمته ما وکولای شو خپل د مسلک لري چې ما فاق ولا د شقه بده د دې خپل مسلک ما وغه نه مخته تر یو قسمته دی ولدي نو د دې ته څنګه ما وغوښتل چې فقط څو محدود کلونه هغه مسلک هغه مورنۍ مسلک چې تل رمخته د اولادو د لپاره هغه پر ځای کما تر اوسه راځي دی ورسو ما د اخلي یو مکتب او یو کو د کستانو یو ځای ته ورسوم نو دا وروسته زه بالکل بیا هم دا تصمیم لرم چې بنت خپل وظیفه ته خپل کاسه او خپل مسلک ته ورسېږم
په پرمختللو هیوادونو کې نفسه جانې کوم میرمنې سه ماشومان لري لماشمانو سره بیا هم دوی کار کوي او خپل ماشمان هم مکتب ته رسوي هاته په اروپای هیوادونو کې خو یو میرمن مکلفه ده چې خپل زوی له لاس نیولې تر مکتب پورې هم ورسوي شونځي ته ورسوي معلم ته وسپري او بیرته کور ته راسي او بیا خپل کار ته هم ولاړ شي څه فکر کوي آیا په افغانستان کې دغه څه ممکنه نه ده چې یو میرمن له کوچنانو سره بیا هم خپل کار ته دوام ورکړي
ولینا غفل کې دی چې زه فقط زه خپل په قسمت کې تاسو ته خبرې کوم یعنی په افغانستان کې هر شته ماده دې شته پیژنه مته هر په مجاهد کې کوبرافات دي ټول منظم کارونه د کورنی مکتبو د دي مسئولیت لري خو ورځنه تا کو د کستان ته اما د چيني مالي میته وايي او ستاسو د ژوند کې وايي چې تاسو پیژو او نه اولاد نور په منډه په طرف ته دفتر منډي وي او څنګه سي هغه ما سايته چې باید ذکر کوم دی او شو ان کې مثلا په توګه نو اوس څه فکر کوم چې په افغانستان کې عین شکل په اروپای کې نه کېږي همداسې ښه
تاسو یوه افغانې ته چې تر اوسه کورنۍ نه لري یعنې واده نه وي کړی او کار کوي څه مشوره ورکولی شئ چې څه وکړي څو له کوره بهر خپل کار ته بیا هم دوام ورکړي او د کور کهول کارونو ته هم ورسیږي؟ نفسجانه مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
ازادي راډیو لوونه تر وو